که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید، اگر فشار خونی بلند دارید.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تخراغلست قدر من اوریدونکو په د خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خولمړی په مکرې خبرونه ته پروزګان کې د طالبانو چارواکو په گیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته ده. د سیمې ته غځېدله لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ماشومانو د ګوزدان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې و. خو سږکال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې د پولیو 41 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو 2 میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډیدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلی دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. په پاکستان کې د رای جیش العدل ډلې د هغه برید پرمنلې وه. تسنیم د ایران سپاه پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه 4 ترهګر وژلي او 4 نورې نیولي دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په 2 جلا بریدونو کې د 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسان وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري آژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و با وری چې د افغانستان د بشری مرستو صندوق لسکلن شو. په نورو موضوعاتو کې د ختیځو ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یوه څانګه د نورستان له لارې ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
په دې باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په ذریعه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واورئ چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی.
لار مې پاسوي دي یتیم مې د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ مې د ترغلم چې په مریا کوزدي کې زده کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقه بس کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهې صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشري مرستو ته د ارمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چا ویلي روان وضعیت میرمنې تر نورو زیاتې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلې چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند ادارې ویلي په تیرې ولا سیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې، یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شوي محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته د محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د 500 ماشومانو مور نفیسه ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لوټنن لارو نه د خیرینه د غوډونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تیر سره شوه دا د خوړلو چینل لارو پوخا خوړلو حیران پاتيو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوه دا.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ماموري نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړه نه لري.
شخص خودم من یتیم در دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی. دندخو خدای را نواخیسته. ستونزی ما دو چند زیادی شوی. پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دندی در لده. حالا دندو لری شوی. اوس لزخت زیاد و ستونزو سر مختی. زخ پلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم. هغه هم که کم کورانه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پدا سی حال که دا چه دا بیلا بیلو نریوالم رسندوی بنسټونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو له مخې اوسمهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خوړه نه لري او آندا چې زرګونه میرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي، دوی او ماشومان به سخت خوارزواکی اخته سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلروش ساعته.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولې ده. د ایران دولتي اژانسی سنا د لورستان د ولید مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنی زوځمکو تولیدي شرکتونو او ساختمانی پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې لڅ مدیرایسي د افغانانو پر تګراتګ او کار بندیزونه پراخ شوې دي.
په ټول
کې ایران په دې ترڅ کې څو ځله نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوې دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلي سادات د مرکه په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دې باندې نور د تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په زریه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هېواد وباسي او دا نه دي ښودلي چې دی کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که به نه وي. خو دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به موږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې تګ راتګ د درسونو د مکتبونو او په څنګه کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چې تا کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخت د اغلنه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله صدات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې. اوس څه بدل شوې دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوې که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دوارو په کې بدلون ذکر راغلی دی چې د دې اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي. خو په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شوي هلته افسرانو یا کارمندانو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي خو چې دننه هېواد من نه موږ ته څوک نور به مونه ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پیښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه په هر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دینه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله
دوی دا آن دي چې پرونی بیان کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې توده اړیکې سره پالي. دا توده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې ډېر دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای ځکه چې ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي په راتلونکي کې هم.
د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه سادات چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمهیز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکاره شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اتسکزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 نیولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د دې محدودیتونو لکبله وزګر شوې دي. د ازادۍ راډیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې حتمی کېدو د ګڼو ستونزو ترڅنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشر محمد شفیق اتسکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه په کبه به پر دغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجغ ملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندي وڅوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځی دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخ ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتک لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیریدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق اتسکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان او سپین بولدک چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثره مړی پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړی څخه پاسپورت غوښتل زبر در تو ما چې زمو کرباتونه انا نات کلتور ټول پکې تباسو کلار نس خلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج ډېر خطرناک.
د خاغلی اتسکزي په خبره کته هم د پاکستان حکومت په کراتو دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړي خو دوی به هیڅ کله لخپلې غوښتنې په شان شي. د یادونې دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه د پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته
قدر منوریدونکو را سره وسید خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداري ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د ورستي حمله لکبل له سختو عواقب سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل گاونډي ایران د اسرایل لخوا د حملو لپاره د هواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د ارغمل شویو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د دورزو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. د مسایلو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قومندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداري ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو لکبله له ترخو عواقب سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبه پورس پر ایران د هوایی حمله له کبله د خپل شومو اهدافو په تر لاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټې د حمله په جواب کې د ایران ځینی پوځي ساحې وشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران لملاتړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پازداران د یوه قمندان د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د سپای پازداران د قدس واکونو قمندان عباس نیل پروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې وژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16مه نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د دوه ورځني اوربند او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر سباندی یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د اکشن به پروز وسوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سیوی کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته وویل په لاس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ډلې ته سپارل شوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روغتون څخه د چاپې پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړي نیولې دي. د پوځ په وینا له روغتونه د ملکیانو د وتلو پر مهال دغو افراطي وسلولو هم د تېښتې هڅه کوله چې ونیول سول او ورسره په روغتون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا د لارې کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلنو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکو له وسنی سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سړک په وسیله نخلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سړک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتر نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغه ولایتونو میشت قومونه وایي د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوي محمد موسی راشدي د دغه نخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوی دی هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوی دی راوړی دی د کانتیو او پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټ یو څه اندازه د سرک د غزې پوری وال شوی دی. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړو لار وال شوی دی نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زردی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونه له سوداګری زولارو او مرکزونو لری دی او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول با نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتر دا لنډيږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته به ډیر فائده وو کې د تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي. نو دغه سرک باید هرومرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا وایي د واخان نورستان سرک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لاره له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړي.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټول څخلوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خويند ترسيږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ترازي، اتیا نفرو کې 50 نفر په خبر توړل کیږي، او دغه دیو چې کابل ته د مریضان انتقالای هر یو مریضان په لار کې 3 ورځې 4 ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي، او د نورستان په لار باندې په 3.5 ساعت کې دیو خپل مریضان کونړ او ننګرهار ته رسول شي.
دوی وی تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوه، او په برکت د دواړو برخو سیدونکو ته په سلګونو کیلومتر مزل لزګونو کیلومتر ته راکم شوه، او هڅه کیږي چې د غسرک ختیز نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لار د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولای شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي رادیو ته وویل
پاکستان لارا د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لارې پیدا کولای شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې، او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سرک پر رغبي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په هلمند کې یو سیمه ییز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بیا سرپرست ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړي. دغه ښوونځی چې اوس مهال 155 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي، د ځایی سوداګر محمد عیسی عمری له لوري جوړ شوی.
موږ خلای ساده او د اطمینان لپاره پرې کومه هغه یتیم چې په بازار کې اوسېږي، هغه موږ ترانسپورټ لرو، موټر ورچی د کور د مخ څخه یتیم کنجلی کاله کې هغه سپری درس ورته وي بکر. هغه یتیمان چې د ولسوالو یي هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دوی شپې اجازه ورکړو. لوډي مصارف ټول پر لیا سیستم ورته دا سیستم دا وستر لیلیا 2500 موږ لیلیا یې واځي در او 1500 ناریال ورچی جوړ شي چې 2500 کیږي اوس د لیلیا شمیر زر نه پاتې سره.
احمد د همدی شونځي یو ځکون کې دی، وای پلارې تیری شل کلینې جګړې ورڅخه خېستی او اوس خوشاله دي چې په دې شونځي کې زده کړې کوي.
ورکه جن مان نه دلول چې کله به چې ما باندې ورول دې چې زده کړې به کوونه مان جن مان دلول چې زده کړې زمينه یې ځای برابر کړه. خو مشته بارو مان محمد سا دا زمينه را ته برابر کړې چې ترانه مې نشم دته او په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو. دا دوه منځره کاټه ته جوړ کړې دي، په یو منځر کې اوسې په بل منځر کې زه اوسې ما هغه سي ماغه منځر خپل ځان صندوق چلري چې خپل سامان ته پښته خو نه کوه او پاکه ځا د خوراکي توک
سخرا کې درې وخت منظم غذا باندې راځي. زاهد د همدې شونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وای نه یوازې درسونه ورکول کیږي، بلکې په خوراک او ترانسپورت کې هم ورته اسانتیاوي برابرې سوي دي.
لار مې پاسو دی چې مې د کندهار ورو پنځوي ولسوالۍ مې د ترغلم چې په مری خو ځدی کې زده کړو. خپل مشه دې د شپې د پای د لیا راسو مطالعه لرو، درې وخت د درسو زمينه لرو، د خوب ځای لرو، د درې وخت ډوډۍ د خوراکه څوک زمينه برابر درته همدارنګ د ساتيري ته پرهیز یا ته معلوم دي د چې مریضان څوک کښنه کې غاټي شپخانه ته مو بیاي.
په هلمند کې د طالبانو د پهونې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې شوونځي ملاتړ کوي او نور بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم شوونځي او یا درولیتام د کمالي سودافات ترسو مرزنه مننه کوم، ځنه خوشاله یو چې خپل د وطن بچانو ته خدمت کړی دی او غواړي چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیمو شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومانو لپاره د دې ډول ښوونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د نن په بحثونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پروزګان ولایت کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومتری کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان په یوه ویډیوي پیغام کې معلومات ورکړي. په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګوزان وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت وو، خو سږ کال تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت په یو بیان کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه 4 تنه ترهګر چې شک کیږي د دې هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلې دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرایلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي او لس نور یې ټپیان کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي اسرایلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسان وژلې او لس نور یې ژوبل کړي دي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه یې ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د ده په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. د ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه مده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه 2 راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پاسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان سول. په غویی اصور میاش که هغه محل چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان سول. په دې بحث کې همدا څیړو چې کور پر کور تلاشي ولې کیږي او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې، اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څیړو. د 15 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا پخوانی ویان مولوي رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی اتمر، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشي د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
مننه صالح صاحب، تاسو ته، درنو میلمنو ته او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډیر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نه و هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گزار د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسې که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسې بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي و امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام وکړي، خپله اسلامي شرعي حکومونه دې په خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول دې دوی خپله هغه شریعت په خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا دې نو نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی
ډېر مننه. مولوي رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شراغلاست. د اسلامي اصولو له مخې که چیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، د بحث درنو ګډونوالو ته او همدارنګه درنو اوریدونکو ته. دی اول دی کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکن هم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث دی، یو صحابي دی هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وې نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب می ځان سره پټ ورکو، غوانه ولې بیا یې سلام واچو، د دریم ځل لپاره سلام واچو او زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، وایزل په منډه تر دروازې پسې راووتم او بیا مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکا او په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم. وایي سلام خو اجازه ده، ما سه اجازه غوانه ولې د تا له طرفه مې جواب وانه ولې، نو زه کور ته دننه شوم. په اسلام نو کور په کلتور د مختص په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخليږي کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوي نو طبعا یو لازم امر به در سره یې، چې هغه یا به د حوزې امر یې د مربوط ارګان امر به در سره یې، د قانون په لحاظ باندې هم د قانون له پلوه هم ته نسې کولی چې د یو چا کور ته همدغسې بې اجازې او دغسې بې سرپې ونینوځي. او په دې اوسو حالاتو کې خو بیا بیخي ته دلته خو نه دښمن شته، دلته خو وطن دی، د وطن او د ولس خلک دي. بیا یوې خواته دا خلک دعوه کوي چې افغانستان کې امنیت دی او هر څه ولس له طالب سره دی، او نو بیا د کور تلاشي څه معنی لري؟ نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نسم، نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي. یو چا کور ته ورځي، کور تر ټولو لوی ستر حریم دی، او هلته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي، او بغیر له اجازې ته د چا کور ته داخلېدلی نه سي. او که داخليږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی، حرام دی چې یو چا کور ته داخليږي، او هم لا قانوني پلوه لهره پلوه دا ناروا دی چې یو چا کور ته یو چا شخصي حریم ته دغه سي به اجازه نه وځي.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شنون کوي صادق شینواری هم را سره دی. شینواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وستي او باندې باید څنګه وي؟
خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم. بیا هم تاسو ته ساسو تخنیکی کارکونکو ته ډیر قدرمن او معزز او میلمنو تاندر صاحب او اتمر صاحب ته وګوره، د کور په کور تلاشي چې په خوا هم به تیر کال وشوه د افغانستان خلکو لخوا، یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شو، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپله هم موجودم او اوس هم موجودم، ډیر خلکو د دې ارکلی وکړه. دا چې تلاشي په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوځي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې، او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځنه غیر مسول خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی او هغه هم د طالبان لاس ورغلي. پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه، ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ری، ولې دلته یو سلسله شرایط لري. سمه ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی، هغه مسونیت لري، ولی دا هم شرایط لري. نو کومه تلاشي چې مونږ ولې دا دغه 13 به 14 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه سایه او ځکه 315 کې انداسه په 15مه او ځکه 15مه او ځکه، نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولید چې دروازه ټکول کېده، ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقه ورسری او د بی اجازه نه نوځي، ولی ځنه د سیالاتم پیښی په همدغه اسلامي امارات طالبان وخت کې به مجاوز هم نه نوتی دي په کور باندې چاپا هم وال شوی، چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی، همداس هم غیر قانوني کار دی چې یو چاپ کور باندې ته مثلا حالت نه نوځي او یا هم حالت د دې خصوصي حریم ته نه نوځي، دا هم خپل جرم بلکې، ولی بیا هم ځنې سوندې را پیښې شوې د دوی ترمنځ مثلا طالبانو او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې سوندې را منتشي، یا مثلا پخوانی پوځیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی، یعنی ځنې به دغه سپېخ را منتشي، لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزات او یا دریشي مثلا به داس کسان د څلوېخ کال په 15 کال یا شل کال وظیفه اجرا کړي تبن کال کې یو دریشي جوړه کې شل دریشي کېږي دا هم تر وېوړې نه اوسه مشکلات هو او اوس هم ځینې مشکلات شته دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته خدای نه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا پښتون دوی احساس د خطر کې ولې دا ډېرې ګټې لري نو داسې معلومیږي چې دغه اوسنۍ تلاشي چې زیات فوکس په دې دی زه فکر کوم چې دا یو ولایت دا دی چې په دې وروستیو کې کابل ښار کې ځینې داسې عملې کېږي ډېر وخت نه وخت او تیره اونۍ کې هم ته شاید وای دی به اورېدلې مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینې چې دوی هلته شک و مشکوکو هغه ځینې تلاشي کېدای شي تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو لري مقامت پورې تړاو لري او مخالفین او غیر مجاوز شینې هم لاسره شي نو زما په نظر باندې دا ګټ لري تاوان نه لري ولې د خلکو هر کلای هم شای مایت هم خلک د دې په هر کلای کې نو کابل خار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونول شي د حرمتي ونه عزتي ونه شي او ډیر ښه ډیر ښه اخلاق او دا عمل تر سره شي
ژوندې اوسې اتمر صاحب تاسو تر زول ک څنګه چې شغلی شنوار ول چې دغه تلاشي ګټه هم کوي ک ګټه لري نو ځینو کسان ولې په کابل غور او نورو ولایتونو کې اکسل عملونه شو ولې
اصل کې په پرنسيب کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي هغه کې خلک مشکل نه لري په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل موږ خپل کابل کې کورونه باندې داخله راتل لاسکري صاحبان صاحبان وو لیکن دا وی برخورد ډیر دوستانه او ډیر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر وو یو دا دی چې تاسو په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه دغه کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور ننوځي زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه همدا دی چې تاسو په رادیو کې په تلویزیون کې خلکو ته وایي چې تاسو سره همکاري وکړي دا خو یو عمومي خبره ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي دوی خو وحشت سره بلد نه دي تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځئ د هغه په کور باندې د سقي له سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي د هغوی په زنانه څه تیریږي خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ په پرنسیپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه تیلیفونونه لټوئ چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ د هغه په عوض د دې چې تاسو سلا پسې وګرځئ د هغوی البومونه د عکس ګورئ تاسو په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیډیګانې دلته څه کوي دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی دا ستاسو د شانتن والا دی دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي یا اما په پرنسيب کې تلاشي په هر ځای کې شته دی تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ که کور تلاشي کېږي که خپل شخص تلاشي کېږي دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي دلته خپله رسنۍ دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي د دوی نه غوښتنه وکړي د فامیلیونو نه د خلکو نه چې د ګروپونو سره دوی همکاري وکړي
امریکا ډېره مننه د ښاغلي مولوي رحمت الله اندړ تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي د خلکو هم د اندېښنه څه و یا څه ده چې دوی انتقاد کوي
مخکې شنواله صابون په دې اول سي خلک په دې باندې خوشاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشاله وو سي یا راضي وو سي. دوه مسائل باید موږ سره بیل کو او باید موږ سره جلا کو. یو دا دی سي حکومت دی او شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستدي وي سیمه کې دې دا مطلب دی ستلته دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه غنې، دلته دا ټول خلک تاته ته ورته د شک سترګ باندې ګوري. دی خلکو او دی ولس د رعیت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي د دې ترمنځ یو د باور فضا موجوده وي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان او ته د پیمانې حکومت وکي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین او ته د پیمانې حکومت وکي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د لتاس په یو خوا باندې رواني ته د په بل خوا باندې رواني ته د حکومت وکي. نو معمولا چې کله تلاشي را د کوټ کوټ تلاشي را مسته کیږي یا هر سړی په هر سړی باندې دي تا شکی او هر چاته دي شک په سترګه ګوري، دلته معلومه خبر ده چې حکومت او دي ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی. دا معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی دي ولس په خوخه باندې نه دی راغلی. دغه چارواکی دي ولس په خوخه باندې راغلی نو هغه خپل ټول ولس سره دښمنی نه کولای، هغه خطول ولست د شک په سترګه باندې نسی کتلای، هغه خطول ولست لزانه نسی لري کولای. او په همدغه موږ هغه راپورونه ولیدل په کابل کې، نو راپورونه مولې د لیا دي خلکو هغه مواوریدو سي ک خلک دني خوشاله نو بیا ولي خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړي سي د شپې په کور باندې ودن کېدل، الته ماشومان دي، الته سیاسري دي، الته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته ولي دلته خوند خو نه جنگ دی، دا خو نه د جنگ میدان دی، نه د جنگ ډګر دی. یو اجازه واخلی باید ورسی ورته ووایه څه مشکل دی. او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاشي کول، دا همدغه دی ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک چې د دوی په باندې حاکم دی یا داخل لري یا ځان ته حاکمان وای، د دې ترمنځ هغه واټن دی او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بل زیاتیږي. دا اوس خو زه خو څه نه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله هغه جګړه را سخته سي چیرته حملې په باندې اوسي، دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دی راغلی، دلته خو د ولسي مشروعیت خبره نه وه. په همدې خاطر باندې دوی بیرته په ولس باندې راکېږدي سي دا په ټول دښمنان یې باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه وي، ولس مظلوم یې، خلک یې ځپي، هر حکومت یې ځپي. طالب هم همدغسې کار کوي، کله جګړه په باندې سختي یا په کومه له کومې سیمې شکایت ورته وسي، دوی فکر کوي چې بس همدا د زور لاره ده او یوازې بله لار نشته، د ټوپک په شپېلۍ باندې، ځکه چې مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلۍ باندې خلک یېل کوي.
ډېر مننه. ښاغلی شینواری، خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولې د تلاشۍ په وخت کې تاوتریخوالی کېږي، د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
کاملا د خلکو لخوا کوم ځای پورې چې لیدل کېږي چې جناب انداز صاحب او اتمر صاحب افغانستان کې موجود نه دي او فعلا زه کابل کې یم.
بل ایشنور صاحب، ستاسو آواز یو څه خراب شو، که نن ځای ته تغییر ورکړي یا که غوږی کاروي غوږی ایسته کی نو کېدای شي آواز مور سره سم سیمې ربني.
اوس صحیح شو، آواز صحیح شو،
اوس بخي سم سمې.
نو جناب اتمر صاحب او مندر صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې، نو خلک په دې کې ډیر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشي باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعتون طرف، زه فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزش د لاسه ورکړي، ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي، نو دا تلاشی بی نتیجه ده، دا بی نتیجه نه ورکی. ولی دا په دې معنا نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوزه ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا، طالبان لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سرګولې درشي. خو دلته اصلي خبره ده چې په خو هم
دیو تیر کال هم دې خنه نتیجه ورکړي او ډېر د دې ارکلای شوی او ډېر زیات د ساور دی لرله اته په امنیتی مسایلو باندې ډېر خم مثبت تاثیر کړي په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډېر ښه اغیزې کړي د بنان خلک خوشاله دي خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري د دې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس دی یا نظامی کس په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه دی یا ملکی دی نو دغه سره تجهیزات څه کوي دغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیاء څه کوي نو تر کوم ځای پورې لیدل شوی دا تلاشي خو پروسه کال هم و نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشي شو څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملایما ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشي وکړه بخنه وغوښته اته هم زیاتو موارد کې دوی یو اسناد لري وسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړي کني درو کار شید لاس رام شي هم ساده دغه اخلي دلته امضا اخلي ساو کې اخلي او کچیر ته چه لاس سره هم نوړي هم دوی وکي اخلي او اسناد اخلي نو په دې خاطر دا ډیر موثره ده او دا ډیر مفید ده په خو هم د تلشیانه کې دی وسم کوم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکي پاغ زینو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغه تلشی وکي او دغه
مننه شنوار صاحب نشغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي و وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزنه پولیسان هم له ځانه سره بیاي دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي
اوس وخت کې خصوص په دې باور نیم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنیو کې چې مونږه دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا تویده چې یو لوی ستونزه مخصوصا زموږ او تاسې په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپله سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصي مونږ خپله چې افغانستان کې دغه مونږ په خپل سترګو لیدم دی د طالبان په وخت کې مونږ لیدلي چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې دا د زنانه او ټول کالي به داسې ویستل په سړک باندې یو
بله اتمر صاحب ستاسو آواز زنه اورم شغلی اندړ تاسو ترزو ستاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکی په پام کې وساتل سي مېرمن
یو خلومړی د شنوار صاحب نه هیله کوم سید الت مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وکي یا لیک تر لیک وایي چې دغه تلاشي مناسبه نه ده هم هغه زورول کیږي زه دغه حساسیتونه در کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولي ګلزار ونه فودل سي دا څنګه ده لکه څنګه شنوار صاحب وایي شنوار صاحب وایي هر څه ګولي ګلزار دی او خلک ډیر ځنی خوشاله دي او طالبان خزینه پولیسي ورسره ګرځي اول دي طالبان خزینه پولیسي څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي پولیسو ته څنګه اجازه ورکړي بل څه ورسره ګرځي ولی ورسره ګرځي هر څه کې اصلا د غټوله کیسه للوه سره خراب ده دي طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازي په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده دلته د دې پښتنه باید ونه سي سي څه باید وسی دا باید وسی سي اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي طالب باید دغه د کوم استبداد سي پایل کړی دی دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت دی هر څه دی دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي همیشه داسې فکر نه سي او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم تر څو پوریسي ولاس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولاس په خوخه باندې رامن سنسي او همیشه به امدار حالت دي دا کار هر څوک کار څوک راځي هغه به امدار حالت دی ولاس په کې ضروري دی ولاس په امدار استلش کی او څوک سی وای سی حالت ډیر خ دی او څوک دغه مشکل نه لري دا خبره صحیح نه ده دا راپورونه دي دا تاسو خپل دا تاسو خپل څه بحث په باندې جوړ کړی دی خو همدا وجه دی خلک شکایت کوي
ډیر مننه 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واورید نن مو په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خبرې وکړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلکو اوربندي عکس العمل شو ولې ملمنه و د افغانستان ملي امنیت شورا په خونه ویان مولوی رحمت الله اندړ د مسایلو شنونکو صادق شنواری او د پانتون استاد محمد ساق